شوي اجمل اند راغلی چې تاسو ته د خبرونو وړاندې لنډیز وړاندې کی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اړه پریکړې عملي شوې دي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم لوی سرغړاوی نه دی لیدل شوی. خو له اروزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغلته تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډزې کړې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکیان په جګړو کې وژل شوي. د دې رپورټ پر بنسټ شنن خبر شوې د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6980 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. دا سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر ده چې یو اتاویا کلن ټالوی د کرونا وایرس لامل مل شو. دا په اروپا کې د دې ناروغي لومړنۍ قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې اصلي مرکز دی 2315 وژلي او د نړۍ په نورو وویش هیوادونو کې د قربانیانو شمېر هم لسګونو ته رسیږي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړ شي.
له اجمل ان مننه چې لاند خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم د ازادي راډیو اونس پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخې د نشې موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
ونیول شوو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي. خو مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشه یي توکي ول.
په یو بل پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرسونی ول چی په یو بارون کې موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلون کې د پیخ لزای تختی د لیدي او د ونی ورسته پی خداده چی په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه بیا کسان د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل د کابل ښار له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 بیا قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخیر اورولې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو لمخې د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې د شفافیت لپاره هیڅ مرستې نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشئی موادو پر استعمال او قاچاقو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دولدا خپل د کنونه وي هوټل کې وي نور کې دا وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کرا شي منګه مریض په زور نه بيسرو.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختصوه
چې وخت به و غمال سم ژوندین سره نه و چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بلې
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو په بشیر خو به څه نه بشوي.
اوس خپرونه د چارو د نړیوالې ډلې په څېړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشئی موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشئی موادو د تولید او قاچاقو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا FATF د 215 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپل کلنۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشئی موادو او طبي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې د شفافیت لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالي راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی چې هغه هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅې کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان کې کارل کیږي او ترهګري ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دی او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغه څه چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پیږي، حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانستنه لږ وخت سره مخته.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاوی چې د مالی چارو د نړیوال ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه، اوس خوست ولایت ته ځو او د نشې موادو د استعمال او کاچاکو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ مشرانو د نشې موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشې مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، نو لسیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشې موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود پر راژوندي کولو سره خلک د نشه یي موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړلي کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلي که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او خادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
موږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا موږ بندو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي، دانی غوسکایا لولو، هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا موږ نه پریږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړي چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشه یي موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلام مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله دا خپل د کننه وي هوټل کې وي کور کې دا وتړي. کوی نه تړل دغه قومي خلک ته مخته وي دولت بر سره وي. موږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کور زال شو. دولت چارې ډېرې دي، موږ سره همکار یو، په څنګه وزوی لوړیو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال رشید الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشه یي موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضی د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون رغولي د همداشان ستنې دي. دغه په خاطر مم د پریکړې کې یو ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري او کچا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوي. دې اقدامات د تعقیب لپاره مزون ته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشه یي مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ یې مخه نیول کېدای شي.
که دا ولس زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرېږو، انشاءالله العزیز په سلو کې سل فیصده به دا د منځه ځي، د دغه کښت به د منځه ځي، دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولی دی په کلکه ننګه او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې وه چې د اعتیاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لوڼې او خویندې معتادینو ته په نکاح نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینې د معتادینو درملنې 50 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، پا په دې اړه مې د دې روختون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روختون کومې اسانتیاوي لري.
دغه مرکز د سپتمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عامر روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرونه کوم صحوي ټیم چې دی مغو سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د پاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د زنی مریضانو کا صحیح وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کې د 40 ورځې پورې دوام وکي. او بل مرحله چې د ریهابلیټیشن یا د بستوانی یا د بیا رغونې مرحله ده چې هغه د 15 ورځې څخه تر 45 ورځې پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی ته په جامع کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچری دی پکې او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 خرځې د موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پزابه وي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کړي او مریض کا چیرته مشکلات پیدا کول خیر مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه ځینو کې تاسو نه شي کولای، هغه ځینو ته مزه او د شپې شوګیر ما کوي او ځین نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر سیب دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خاطر لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتې کې چې دی مریض اپتا کې یو ځل شفخانه ته راځي، د میاشت څلور ځل راځي، بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا د صحیح پرسونل چې کوم د منګه صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکلو ته پیدا شوی دا غي د حل لارو ته.
راکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د غوی پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامل خپل سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مسروپات ته پیدا کی، پامل چې کومک ونه کی مریض خپل نه هیلې نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته زیو. یو بل مشکل چې پم دی ټولنې په اړه دی، ټولنه په مخدراتو کو باندې ډیره کړه، یعنی ډیر زیات په راخه کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه بروختون کې لتاس سره بسترې شي، دای څنګه کولای شي ستاش په بروختون کې بسترې شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي، د مریضانو د مرکز دراتک د لپاره دوه درې شن شرط دي. یو دا چې فامیلو سره شرط دي چې فامیل راشي او فامیل ته موږ بیا ورسره سپارښتنه لرو چې فامیل سره بیا کومک وکړي د مریض بیرته خراب نشي. او بل دا دي چې مریض کا چیرته آماده نه وو د بستر لپاره، موږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو د بستر ته آماده کی او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض کا راشي، موږ مریض په زور نه بستر وو.
څه ډول مریضان نورو روغتون تلیګي یا بیخي بستر وینه؟
زنی مریضان کچیر ته جدی رواني ستونزه ولري، هغه بیا مونږ دلته نه بستر او مونږ رواني شفخانه ته لګو. که زنی مریضان د سانتانی ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکم نورې انتانی ناروغي ولري او چې دلته نور ته سرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي، هغه مونږ نه بستر او هغه بیا نور مراکز ته لګو.
له روختون څخه د باندې ځینې خلک د شي انګیرنه لري یا د شي فکر لري د شي تبلیغات سوي دي شي په روختونونو کې پر مریضانو باندې اوبا چول کیږي الته زیات فشار رو باندې راوړل کیږي څوک غم نه خوري ستاسو جواب څه ده
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي یا د دغه پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي نه وهل شته دی نه یې خوبشته دی دوی لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاري وته کوي دوا ورکوي خدمتونه کوي هر خدمات چې هغه دوی ته کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې ده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوې چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکو خو هغه خبره ونه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم دا چې مرزیا د نشول عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده
دماغ خپل مېړه د شل کلمې کې تاریخ استفاده کول بیا مې دماغ خپل درې مشمان درې لکان شو بیا پسې درې چې لکان شو بیا د تلور لور مې شو ما مو سره شروع کړ بیا دې په خبر نوم بیا دې په خبر شو ما تاریخ شپې په پاس کړ بیا دې تر پوره باندې راغی بیا چې مرل خیر دغه مکه ما نه منله پنځه لس کلمې ما سره مام زه پاره ګرانم زه په ما ګرانم بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې ترې وای هیڅ سره ونه وای درته دغه وینه متات شو ما شو ته پرستی چې کې په اسمان ته لاندې زمګي چې نشته چې وخت به وو بمال سم لکه ژوند دین سره نه به چې نه به ته لا کومل سترګې مغړې دې سات سره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بنو ډوډۍ به چې ما خپل وخت مو چې خو ټول به تر راتل خو سم ته راتل نه کوي حزیاته به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نیمه ګونه وای راځي مخبل باندې نن دښتي نمزالي ده هم عمر ما وخت کوی د کوټه تر وخت کې روزګارم خو دې عمل چې راغلم د څو خرګه چې په ډوري باندې تل نه پر مګزاره کړ
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د دې ډرامې کې صدا شې چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناشت وی چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو لدی خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلی اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
شپاده دا لک لاولی ویخ دی ته ودرېږه زه ورشم بشیر زویا نیمه شپه ده ولې نه ویده کیږې سبا مکتب ته نه ځې
مکتب ته خو سهار ځم اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم
وه زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې بیا سهار نه شوی راکېناستلی
نو څه وکړم اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم
ما کله ویلی چې ډرامه مګوره خو هر شی خپل وخت لري دا د اوس دوه بجې دي خو به څه وخت کوي او سبا به مکتب ته څه وخت ځي
اوف مورې تا خو بیخي اعصاب را وخړله نور بیخي تلویزیون نه ګورم
ولکه څه کوي تلویزیون دې مات کړه
مورې له مخې مې لرې شه کنې ستا خوله هم در ماتوم اره ورځ ته یو نصیحتونه دي
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی
دا لکه ستاله لاسه خراب شو
ولی ما څه کړی دي چې داسې راته په قهري
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلیږي پر وړه خبره په قار کیږي تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سری غرمې پورې ویده وي د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او خزه الک دی یا لکان خو د خسی وی وروسته بخپل پوشی په دې وړو وړو خبرو پسې مګر ځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هیڅ هم نه ور باندې کیږي. الکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي وروسته بیرته سمیږي.
زه ډېره ویریږم.
ولې ویریږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قار کیږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول الکان دغسې وي.
ټول الکان دغسې نه وي. زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو. چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې.
بلی،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسې حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې؟ څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې، ډېر شاګردان موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا مور سره شریک وي؟
نه، زه نه وم ور سره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه. چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هیڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وی. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی. معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره با بېزه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه. ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو